تنن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د تریاکو به دوه برابر لوړې شوې دي.
په دوه لکه وی په دوه لکه ودی شم دي بلخ په زیات خلکو په دوه نیم لکم دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې یوه تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې د اویا معتادینو مړینه د نشه یي موادو د اندازې د ډېروالي له امله ده.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي، چې استفاده وکړي د هغه توقع نشي برآورده کولی، د مواد جګی اووردوز کیږي.
دا چې ځینې کسان ولې نشو ته مساعد دي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي، که چیرې په دې کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه یي موادو ته مساعد.
د یما په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې کاروبار خراب شو او اوس تش لاس پاتې یم.
مور پلار مې ورونه مې ټول دبي کې ډېر راپسې شله، چې راځه راله شو خو دغه عمل لپاره لاړم نه، او مشر زوی مې ما.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
طلاق راکا زه د خپل ورور کړه زم اغه مې ساتي ام مې ورور ته ویلې دي، هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
څه شي طلاق عریضه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د جنوبی ولایتونو د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو په بازارونو کې د تریاکو بې دوه برابر لوړې شوې دي. په هلمند ولایت کې وی سرچینې او کندهار کې د نشه یي موادو کاروباریانو ازادي رادیو ته وویل چې په وروستۍ اونۍ کې د یوه من تریاکو بې تر درو لکو پاکستانیو کلدارو پورې وه. د افغانستان په جنوب کې د نشه یي موادو کاروباریان وایي چې د تریاکو د بې د لوړوالي علت له مخکینی فصل څخه لاسته راغلي تریاک دي، ځکه بزګرانو د تیر فصل تریاک زیرمه کړي او هیله لري چې په راتلونکي زمي کې به یې په لوړه بیه خرڅ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د حوزه مدد په سیمه کې په وروستیو میاشتو کې له جمعې پرته هر ورځ د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار جوړیږي. د دې بازار کاروباریانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې یو من تریاک نږدې په درې لکو پاکستانیو کلدارو خرڅېدل. په ژړې ولسوالۍ کې د میوند په نوم یو بزګر چې تازه د خپلې ځمکې تریاک په حوزه مدد کې خرڅ کړي ازادۍ راډیو ته وویل خو د هلمند ولایت په بهرمچه سیمه کې د تریاکو یو سوداګر چې نه غواړي نوم یې یاد شي د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو ته وویل د سنبلې میاشتې له شلمې نیټې څخه د یوه من تریاکو بیه له درې لکو څخه نیولې بیا تر درې لکو او لس زرو پاکستانیو کلدارو پورې رسېدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی، خو د دې ادعا د اثبات لپاره شمیرې نه اعلانوي. په هلمند ولایت کې د شاهجان په نوم یو بزګر چې خپل تریاکې بهرامچې ته نږدې په یو بازار کې خرڅ کړي موږ ته د تریاکو د بیو توپیرونه داسې بیانوي. د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بیې په ناڅاپي ډول داسې محل وړېږي چې سږ کال د سرطان په میاشت کې د کندهار په حوزه مدد سیمه کې یو من تریاک په یو لک او شل زره پاکستاني کلدارو خرڅېدل. په داسې حال کې چې د 1400 شمسي کال په ژمي کې د یو من تریاکو بیه یو لک او 80 زره کلداري وه. که څه هم بله اونۍ د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کر بل فصل پیلېږي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو ادارو د سږ کال د لومړي فصل د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د څېړنو پایلې نه دي خپرې کړې.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې یوه تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې تر اویا ډېرو معتادینو مړینه د نشه یي موادو د ډېر استعمال یا اووردوز له امله ده. دا څېړنې چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او روغتیا نړیوال سازمان په ګډه کړي، په نتیجه کې موندلې چې د نشه یي موادو اندازه هغو معتادینو ډېره کړې چې تازه له زندان څخه آزاد شوي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان په زندانونو کې د ډېری معتادینو ساتلو ته په کتو سره په دې هیواد کې د یو ستر بشري ناورین وړاندوینه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د مړینې د معلومولو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه کړې ده. د دې څېړنې پایلې ښیي چې په اروپایي هیوادونو کې په سلو کې واویا معتادین د نشه یي موادو د اندازې د ډېرېدو یا اووردوز له امله مړ کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشه یي موادو د استعمال اندازې ډېرول یا اووردوز د معتاد تنفسي سیستم خرابوي.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق وي، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي، چې استفاده وکړي د هغه توقع نشي برابر ده کولی د مواد جګی اووردوز کی. کله چې یو معتاد تداوي شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصلات دوسې ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي، اووردوز کی. اووردوز اول شکر چې تنفسي سیستم په دماغ کې د انحطاط سره مواجه کی او د مختلفي کله چې مریض تنفس خراب شو، بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بیلانس د اکسیجن کم شو چانس د مرګ ډیر دی.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښودلې تر ټولو هغه معتادین له ډیر خطر سره مخ دي چې پخوا معتاد وو خو وروسته د زندان یا زور له لارې نشې پرېښودلو ته اړستل شوي دي. هغه معتادین چې د اووردوز له امله مړه شوي ډیری هغه کسان دي چې د هیروینو او یا خیخي په ګډون یې د کیمیاوي نشي موادو نشه کوله. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي یو معتاد په زور نشي پرېښودلو ته اړستل هغه یوازې د لنډمهالې لپاره له نشه یي موادو څخه لرې ساتي، خو کله چې معتاد ځان آزاد احساس کړي سملاسي بیرته نشو ته مخه کوي.
تر څو چې یو کس خپله خوښه او رضایت درملنې ته حاضر نشي تداوي نتیجه نه ورکوي، او هر وخت چې بیرته زمینه ورته مساعده شي هغه به مخدره موادو ته ځان رسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معتادینو د درملنې په برخه کې اړوند ادارو ته توصیه کړې چې د نشه یي موادو د اندازې د ډېروالي د مخنیوي لپاره د روغتیایي خدمات ډېر کړي او د معتادینو درملنه دې په معیاري لارو چارو وکړي. په معتادینو کې د نشه یي موادو د اندازې د ډېروالي او معتادینو د درملنې معیاري میتود ته پام نه کولو په اړه ملګرو ملتونو ورته نور ادارو داسې مهال خبرداری ورکړی چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي او هغوی په زور د نشې پرېښودلو ته مجبوره کړي دي. د دې معتادینو له جملې څخه ځینو معتادینو د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي او تر پخوا یې د نشه یي موادو اندازه هم ډېره کړې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی سي. ارواپوهان وایي چې ډیرای هغه کسان نشو ته مساعد دي چې په ځانونو باور نه لري، په خوخوی پښې ګرځي، رواني ناروغي لري او د انساني شخصیت ته مخې نیمګړي وي. دا چې داسې کسان ولې نشو ته مساعد دي، نشو ته د مساعدو خلکو نښې نښانې څه دي، او څنګه کېدای شي چې یو څوک د خپلې کورنۍ نشو ته مساعد غړی له نشو څخه راوګرځوي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتنې چې څه ډول خلک نشو ته مساعد دي.
د دې لپاره چې پوه شو چې کوم اشخاص د شخصیت له پلوه مخدره موادو ته مساعد دي، لومړی باید شخصیت یا پرسونالیټي وپیژنو. د شخصیت یا پرسونالیټي تعریف په علمي تعریف څخه مغلق د عوامو فهم ته نه رسیږي. ولې د عوامو په ژبه کې ووایو شخصیت یا پرسونالیټي د انسان خوی، خاصیت او عادت ته ویل کیږي چې یو شخص د بل شخص په وړاندې لزانه کوي. شخصیت درې اړخه یا درې بعد لري چې دوه بعد یې یو اېډ او بل سوپر ایګو ده، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنی اې دی هغه بود دی شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبي، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغه کې لذت وي، په هغه کې استراحت وي. دا پیتری دا هر انسان سے پیدا کی گی دا غا دی ایڈ یا دی نحات سی اتوائی دی دا پا انسان کی موجود ہوئی او بل دی پا خلاب سی کم دا دی پا مقابل کسی کم بود پا شخصیت کی پروت اگو تا سوپر ایگو ویلی کی گی سوپر ایگو پیتری نا دا یعنی کم وقتی انسان پیدا کی گی دا غا بود پا کی وطنی ویکلی ولی دی فامیلی تربیه دی مکتب دی ملگریو دی پونتون دی دغو پا نتیجه کی دا غا بود تقویه کیگی او رشد کوي دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغۍ خوا ته بیایي همیشه انسان ته یو انګیزه ورکوي چې یو انسان باید په ژوند کې پرمختګ وکوي درس ووایي تعلیم وکوي یعنی یو ښې لارې ته یې رهبري کوي او برعکس هغه بل بود چې یو اېډ هغه له دغه بود سره همیشه په ټکر کې ده ځکه چې هغه استراحت طلبي قبلوي هغه آینده ژوند و آینده کوم دغسې رامنځته کېږي د هغو په سوچ فکر کې نه ده دغه ایګو دا درېیم اړخ سی ده دا بیا د عمل اړخ ده که په دغو دو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو چې یو اېډ ده او بلې سوپر ایګو ده که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې او ایگو چې دا داسې موږ به د یو مامور پایس فرض کړو دا یو مامور ده هغه مخته وړي د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي که چیرې دغه اېډ مخته وي د دغه امر مخته وړل کېږي او که چیرې سوپر ایگو مخته وه د دغه امر مخته وړل کېږي دغه اېډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو یعنی نفسي خواهشاتو اړخ دی شخصیت او دغه سوپر ایگو ته موږ تاسې وجدان وایو یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي او دغه ایګو بخشه ده دانه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لیول هغه مخته وړي او کچیر هغه بل بود چې ده چې هغه وجدان متاثر ته وایي که هغه وجداني دغه بود یې قوي وي هغه مخته وړي هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د اېډ یا د نفسي خواهشاتو اړخ د شخصیت قوي و اوسیږي هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې اېډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي که چیرې په دې کې دغه قوي و اوسیږي نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه‌یي موادو ته مساعد سي اور باندې معتاد سي
دوی ولی نشو ته مساعد دي علت یې څه ده
هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د اېډ یا د نفسي خواهشاتو اړخ د شخصیت قوي و اوسیږي هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې اېډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي که چیرې په دې کې دغه قوي و اوسیږي نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه‌یي موادو ته مساعد سي اور باندې معتاد سي په نشه‌یي موادو په استفاده په استعمال کې هم یو قسم ته راحت یو قسم ته کاذبه خوشحالي یو قسم ته ارامښت پروت ده نو کوم مقصدی دغه ارامښت او دغه کاذبه خوشحالي په لومړي ځل تجربه کې نو بیا د همیش لپاره دی غواړي چې له دغسې لذت او له دغسې خوند او له دغسې کاذبې خوشحالۍ څخه دی برخمن واوسیږي نو دی باید بار بار بیا له دوی څخه استفاده کوي چې بالاخره په ورو باندې معتاد کېږي
د داسې خلکو نښې نښانې څه دي چې هغوی ښایي په راتلونکي کې نشیان سي
شخصیتي ناروغۍ چې دي هغه په درې لویو کلاسو باندې ویشل سوي دي چې دغه درې لوی کلاسونه یې بیا په خپل وار سره په څلورو ګروپو باندې ویشل سوي دي یعنې په مجموع کې دولس قسمه شخصیتي ناروغۍ وجود لري یو قسم شخصیتي ناروغۍ چې هغه انټي سوشل پرسونالټي ډیزارډر یا د شخصیت اختلال چې ضد اجتماعي چیرې په یو چا کې دغسې د ټولنې ضد کړنې نښې نښانې ولیدل سوې نو دغه شخص دا انټي سوشل پرسونالټي ډیزارډر یا اختلال ضد اجتماعي لري کورنۍ دې ته باید متوجه سي چې دغه شخصیت په آینده کې کیدای سي په مخدره موادو باندې روږدی سي
که یوه کورنۍ په دې پوه سي چې غړی یې نشه‌یي موادو ته مساعد ده او د ټولنې ضد شخصیت لري دا کورنۍ باید له داسې غړي سره څه وکړي چې هغه نشو ته مخه نه کړي
که چیرې یو کورنۍ په یو خپل غړي باندې پوه سي چې دا شخصیتي ناجوړي لري یعنی شخصیت ضد اجتماعی د ټولنې لري، نور باندې باید کار وکول سي. دغه شخص باید یو داسې ټولنې ته معرفي سي، په داسې ټولنه کې له داسې استاد سره باید معرفي سي چې د ښو کړنو چښتن وي او همیشه ده ته د ښو کړنو توصیه وکوي، او په یو داسې محیط کې باید دی واوسیږي چې هغه محیط د ښو کړنو محیط وي. همیشه روانشناسانو ته معرفي سي چې ده ته وخت پر وخت باندې یو مثبته انګیزه ورکړي، یو مثبت فکر ورکړي چې دغه د سوپر ایګو بخش په ده کې راقوي سي، تر څو چې دغه بخش راقوي سو بیا نو هغه بل اړخ چې د دې خلاف دغه ضعیفه کیږي او شخص له دغه بد شخصیت نه یو ښه شخصیت ته راګرځي. نو محیط ورباندې ډېر تاثیر لري، یعنی محیط، ملګری او کوم ځای کې چې دی زده کړه کوي دا ډېر ورته مهم دی. باید دی په داسې ځای کې زده کړه وکوي له داسې ملګریو سره، له داسې خلکو سره ناستې پاسته ولري چې هغوی همیشه دی نیکمرغي خواته سوق کوي، نه یو داسې محیط، داسې آزاد محیط چې دی همیشه یو داسې خواته سوق کیږي چې هغه د ده د آینده ژوند د تباهۍ سبب ګرځي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدله چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکې لري، همدارنګه جوهر خپګان لري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې یو محدود یو څو ورځې لپاره او تمرکل کیږي، چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بار بار استعمالوي چې د اتو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي، نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستي پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریندي نو دغه دواګن شي به سره موتات وي. په دې کې اوږدمهال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سره منترزي. د بدن نور حرکات هم سره کمیږي، د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ ته راځي یا قبضیت منځ ته راځي. نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی. همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تم زیړی منځ ته راځي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبري، او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت اوسیدونکو یما تر نشي مخکې د کرش ماشینونه درلودل او د لکونو ډالرو کاروبار یې کاوه. خو کله چې معتاد شو کار ځینې پاته او اوس ټوله ورځ نشه کوي. یما وایي چې د پلار مشر زوی دی، پیسې ډېرې وي، زرګونه ډالر پر نشو ځینې تللي دي. دا چې یما ولې او څنګه به نشو اخته شو دا به خپله دده له خولې واورو.
دا د کرش کاروبار مې کوو، په پلچرخي کې غټ نوم مې و، غټ پیسې را سره و. نو زیاتي دغه یو 3 لکه ډالر تاوان را ورسېد په جلال آباد شوکاڼې په کار کې. ډېر جګرخونو پریشانه سولم، په همدغه کې زیاتي کور کې پاتې سولم. بس کېناستلم، یو ورځ لاړم انډیوالان داسې ډېره و، هغې عملیانو هغې سره کېناستلم. دلته بس هغه شیشه اسکل او کته چالانو اما هغه یو د شیشه او شوم اسکل او کورته چلارم د شپې دیتی همدغه د شهوت نه نگانه ډیر زوره ورو دغه خوان موله ده نو زیتی پکې اخته سولم اخته سولم ته یو کال مې شیشه او کرستال وو یو کال وروسته بس مکه په متحدین باندې شربت باندې بس که چې بس مکه دلته یو خانه پیسې راته راغه دوه واده مې پسې وکړو دوه واده چې پسې وکړو بیا کورګه کېناستلم پوډر ته واوښتلم دوه کاله مې پوډر ووهو مور پلار مې ورونه مې ټول دبي کې دېر راپسې شله سو چې راځه راللاړ شو خو همدغه عمل لپاره زه لاړم نه او مشر زوی هم یم دا څنګه نصیب وم داسې ها دې ذاتي خبر سو راباندې چې دا سړی خو عملي شوی یو کال او دوه میاشتې وروسته زه ولیدلم زه هم ذاتي خسته سوی او مګنه چې در باندې څوک در باندې نه وي که نه یو زور نه وي پرېښول ناممکنه ده د ورځې دوه نیم ګرامه پوډر مې وهو او یو ګرام شیشه وهو دوه نیم ګرامه پنځه سو روپۍ پوډر کېده او یو نیم سل روپۍ شیشه کېده د ورځې کاروبار لوډر مې وکړ ریګریشن ماشین مې دغه لوډر چې د جلال آبادي کار کې د اوس هم کار کې د میاشتې یو لک روپۍ راته راوړي بس همدغه پیسه وو او دغه وهلو نور څوک نه و راباندې نو مور پلار ټوله خواته وو دا یو کال کې د نشې د لاسه نه ده ورور په واده کتلی نه یم خور په واده کتلی نه یم ټول هغه د نشې د لاسه بس نشه دې وکړو نور هر څه درنه پاته ده هر څه بس نه به د عزت کیسه کې نه د مور نه د پلار نه د ایسوک بس یو په ده باندې چې ولې پیسه وو بس دغه لک ډالر به مې زیات وهلي هر څه رانه لاړې دغه د نشې د لاسه را تاواني سولم چې د نشه مې نه کول زه به چېرته تاواني وي خلک به چېرته رانه پیسې وړي او ورکشاپ یو لک ډالر ورکشاپ اخیستو ورکشاپ رانه لاړه در دغه حده پورې چې د پښو موټر مې رانه لاړې ټول غاښونه د بغل غاښونه خو ټول راته خراب کړی یا د غاښونه اول مرحله د غاښو ده غاښونه خرابوي نور د حافظه دې خو مکمل ختمیږي چې یاره د خپل د کور شماره به دې بیا نه وي په یاد بس داسې چې انرژي لري مکمل ټول ختم کی درنه خو خالي هم دغه نشو ته به زور کړی بس نشان نه کړو به مې ډیر ښه ژوند وو ډیر ښه عزت به مې ډیر ابرو به مې وو ډیر حیثیت به مې وو کور کې کلی ګوان کې خپل کورنۍ کې غټ عزت او غټ اعتبار به مې وو ژوند به مې سل نه چې زر فیصد زیات به ما ژوند ښه به وو خو چې عمل مې نه کوو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې مرزیه له خپل میړه کمال څخه طلاق غواړي کمال د دې خبرې په اورېدو سخت په قهر کېږي او مرزیه ته وایي چې که بیا یې د طلاق نوم واخیست نو سخته به پښېمانه شي دا چې مرزیه ولې له کمال څخه طلاق غواړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
ماشوم ناروغ دی دا څو مشپره چې خوبې نه ده کړی او د شیدو څکه نه کوي
څنګه ناروغ دی بابا ماشوم خو هسې هم ژاړي
ناروغ لا څنګه وي دی رنګ ته وګوره لکه مړی داسې ښکاري ډاکټر ته به یې بوزو
ډاکټر خو پیسې غواړي او زما په جیب کې واوغه نه هم نشته په څه شي ډاکټر ته بوزم
چې پیسې درسره نشته نو د پوډرو پیسې له کومه کوې ستا پوډر خو زموږ مینه راسپېره کړه ځمکه دې هم د همدې غم لړلو پوډرو لپاره خرڅه کړه
مخوانۍ به مولالې پرېږده هر څه چې وشول تېر شول زه خپله نن خمار یم دا لږ د علاج پیسې له کومه کړم
له یو چا څخه یې پور کړه پرانو سترګو خو د هلک د مرګ ننداره نه شو کولی
تا هم عجیبه خبرې کوې زه د ځان غم نشم خوړلی او ته د هلک غمونه راباندې اچوې خدای دې همدا اوس دې څه مړ کړي چې نه جنجال یې خلاص شو
ته هم ځان ته پلار وایې چې د اولادونو د ساتلو نه وي ولې دې واده کوو
نو څه وکړم ها
ما ته طلاق راکړه زه د خپل ورور کره ځم هغه مې ساتي ما مې ورورک ته ویلي دي هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده
څه شی د طلاق عریضه دا څه اپلاتې وایې
اپلاتې خو ته وایې چې خپل زوی په خپل لاس وژنې ستا سره نور زما ژوند نه کېږي په میاشتو میاشتو له کوره ورکې زه وږې تږې په کور کې ناسته یم ستا له لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نانې راپسې وهي وایې هغه ده د کمال پوډرې ښځه راغله
اوس خو به دې زوی له تمې او لوږې مري چې ته په خپل هم له لوږې مړه کېږې لا دې والله که طلاقه کړم له دې کونه به دې یوازې جنازه اوسې جنازه طلاق ملاق نشته
ته طلاق زما حق دی. لس کاله دی چپه میچنه را باندې وګرځولا. زه د خلکو له شرمه غږ نه کوم او ته له خدای نه ډارېږي.
کنه بیا د طلاق خبره راپورته کړه ډېره به پښیمانه شي. ته څوک لرې چې زمانه د طلاقه کې؟
شکر خپل ورورک لرم. داسې به مې درنه خلاصه کړي چې ته به پوه هم نه شې.
ته په یو ورور دومره زړوره یې؟ مونږ اته ورونه یو اته دا یو ورور به دې داسې ورکم چې والله که یې مړه له وینې بیا به څه کوې؟ خوشي مې زه مه خرابوه. ارامه په کور کې کښېنه. کمرې ته پاتې کېږي همدا د ځای دی پوه شوې؟
خدای دې ځواني مرګه. خدای مې دې کونډه کړي. خیر دی ورورکه، زما د طلاق خبره اوس پرېږده.
نه، زه تا نور په دې سره تناره کې نشم پرېښودلی. طلاق ستا حق دی. له دې بلا نه د خلاصېدلو لپاره بله لاره نشته.
د دوی سره زموږ زور نه رسېږي. کاشکې موږ هم د کمال په شان اته ورونه او زورور تربرونه درلودی.
نو څه به شوي وای؟
تربرونه پیسې او په حکومت کې وسطې لري. فکر نه کوم چې طلاق به ځینې واخیستلی شو. دا قاتله کورنۍ ده. د انسان مرګ داسې بولي لکه چرګ. اوس خو موږ یوازې تا لرو. که خدای مکړه په تا یې څه وکړه بیا به موږ څه کوو؟
په چا څه کول دومره ساده خبره نه ده. زه او دی به یې په محکمه کې سره ګورو.
خیر دی اوس یې پرېږده. اوس خو یوازې زه په دې اور کې سوځم. که خدای مکړه ته نه یې ټوله کورنۍ به مو په اور کې وسوځي. خیر دی زه به دا له غمه ډک ژوند قبول کړم. که خدای مکړه ته نه یې دا حالت هېڅ نشم زغملی. نور د طلاق پر خبره تیږه کېږده.
سمه ده، د یو څه وخت لپاره به دا کار وځنډوه، خو پرېښودلی نشم. خپل وس ته به ګورم. هر وخت چې مې زور ورسېد تا له دې تورې بلا نه خامخا خلاصوم.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان. Thank you.